دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساس پام را اړوم د بدخشان په ولایت کې د طالبانو سیمایز چارواکي وایي چې د دې ولایت مرستيال او یو بلتن په ځانمرګي برید کې ووژل شو د بدخشان د ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس امریکا غږ ته ویل یو ځانمرګي نن سهار د چاودونکو موادو ډک موټر د والي د معاون مولوي نثار احمد احمدي د موټر مخې ته منفجر کړ په دې پیخه کې نثار احمد احمدي د هغه ډرایور او بریدګر وژل شوی او شپږ تنه نور زخمی شوي دي تر اوسه هیڅ چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی د ناروې د مهاجرینو شورا ویلي دي چې د قندهار په شمولي د افغانستان په ځینو سیمو کې خپل بشري خدمات بیرته پیل کړل د دې شورا عمومي منشي یان اګلند د جون په 15مه په ټویټر کې لیکلي دي چې په قندهار او د افغانستان په یو شمېر نورو ساحو کې د بشري مرستو پروګرامونه بیرته پیل کړل د ویلي دي خوشاله يم چې زمونږ د بشري مرستو ټول خدینه او نارینه کارکونکو بي ځای شو کورنۍ سره د سرپناه خوراکي موادو صحي او تعلیمي چارو او همداشان فنور حقوقي مسایلو کې د افغانانو سره مرسته کوي د افغانستان د لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي تام وستوي د برتانی او د متحده عربی اماراتو د چارواکو سره د افغانستان په مسلې غږیږي تام وست پرون په ټویټر کې لیکلي دي چې د جون د 15مه تر نهمې پورې په لندن او ابوظبي کې د افغانستان د ګډو ګټو په حق لا خبري کوي د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د دوی روغتیایی متخصصانو د 2023 کال د پایل نه د میټر میاشتې پورې یو لک 15 او 1000 افغانانو سره مرسته کړې دي آی او ایم همدغه راز ویلي دي چې د دوی متخصصانو په افغانستان کې د ننګرهار په ولایت کې یو روغتیایی کلینیک هم جوړ کړی دی د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافائل ګروسی پرون د دوشنبه په ورځ د اتریش په پایتخت ویانا کې ویلي دي چې ایران د خپل اټومي پروګرام د پوره سرګندولو په حق خپل ژمنې نه دی پوره کړی د جرمنی د خبری آژانس د خبر لمخې د مارچ په میاشت کې ګروسی او دغه ادارې مشرتابه په ایران کې پر رسمي ډول موافقه وکړه چې د اټومي تاسیساتو د سارنی او د پخوانیو پټو اټومي مرکزونو په حق لا څېړنې زیاتې کړي ایران وروسته له وو کلونو بیرته په سعودي عربستان کې خپل سفارت پرانیزي د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د جون د میاشتې په 15مه ویلي چې په همدې روان اونۍ کې په سعودي عربستان کې خپل سفارت بیرته پرانیزي د بهرنیو چارو وزارت وایند ناصر کنانی دولتي مطبوعاتو ته ویلي دي چې پر ریاست کې د ایران سفارت د جدي په کار کې لوی کنسولګری او د اسلامي همکارۍ په سازمان کې د دیواد د دایمي استازي دفتر به رسمي توګه د سیشن بي او چهارشنبه په ورځو بیا پرانستل شي تهران او ریاض د دیکال د مارچ په میاشت کې د چین په منځګړی توګ د ډیپلوماټیک اړیکو د بیرته پیلولو موافقه کړې ده دا اقدام په سیمه کې یو ستره کامیابی بلل کیږي غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راجو د واشنگتن د استودیو نخبريږي د امریکا د اساسو د جرګې د بارني او اړیکو کمیټه وایي چې د دغه کمیټې غړي کولای شي چې د افغانستان نه په 2023 کال کې د اگست په میاشت کې د امریکایي قواوو د وټلو محرمانه اسناد وګوري ریټس خبري اجانس ویلي دي چې د بارني او اړیکو د کمیټې جمهوریت غوښتونکو مشر مایکل مکال د بارني او چارو د وزیر انټونی بلینکن سره د فیصلې تر رسیدلې ده چې د کمیټې هر غړی به دغه اسناد مشاهده کړي د اساسو د جرګې د بارني اړیکو کمیټه یو 50 غړي لري د امریکا د بارني چارو وزیر انټونی بلینکن نن د جون په شپږمه سعودي عربستان ته په سفر روان شو د بلینکن د سفر هدف د واشنگتن او د ریاض د ترنګلو اړیکو بیرته سمول دي د تیر سو کلونو رئیس د دې هیوادونو اړیکې د ایران او د سیمې د امنیتی پالیسیو په سر سړې شوې دي بلینکن با پریاز او ساحلی خارج دکی د سعودي عربستان د چارواکو او احتمالا ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري د اوکراین چارواکو په روسي تور لګولې دي چې د اوکراین په اشغال کړي جنوبي برخه کې د برېښنا بند لوزولې دي جمهور رئیس زلنسکی ویلی دی چې د برېښنا د دې بند الوزولو له کبره د دنیپر د سیند په میلیونو لیتر اوبه د سیمې په لور ورخوشه شوي دي. زلنسکی دا کار یو تروریستي عمل بللی دی. د اوکراین چارواکي وایي چې د دې برید نه وروسته د خرسون نه چې ځینې سیمې اوبه لاندې کړې دي لسګونه زره کسان له کورونو نه وایستل شول. د متحده ایالاتو د مخکینی جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پرسیال مایک پنس د جون په 15مه د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د خپل کاندیدې اسناد د انتخاباتو فدرالي کمیسیون ته وسپارل. په 2023 کال کې په امریکا کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. خاغلی پنس محافظه کارانه نظر لري څلور کاله د خاغلی ترامپ مرستیال وو او دغې نه مخکې د انډیانا د ایالت والی وو. مایک پنس څلور شپېته کلن دی او ټاکل شوی دی چې د چهارشنبه په ورځ خپله کاندیدي رسمن اعلان کړي. او د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې د پخواني مامور رابرت هانسن جسد د کلورادو په ایالتي زندان کې موندل شوی دی. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه ویلي دي چې رابرت هانسن د امریکا په تاریخ کې د مخربو جاسوسانو له ډلې یو جاسوس وو. نه هغه کلن هانسن په یو د پاسه 2000 کال کې ونیول شو. وروسته یې اعتراف وکړ چې په پخوانی شوروي اتحاد او اوسنۍ روسیې حساس اسناد پلورلي دي. رابرت هانسن په 1999 کال کې د جاسوسۍ فعالیت پیل کړی وو او د کلورادو په ایالتي زندان کې عمری بندي وو، مګر د جون په 15مه یې جسد په زندان کې وموندل شو. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ شنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت په تیرو دریو میاشتو کې د بهرنیو هیوادونو نه وطن ته د 300 زرونه د زیاتو افغان کډوالو د ستنیدو خبر ورکو. د وزارت وایي دغه ستنو شو افغانانو زیات شمیر د ایران نه وطن ته ستنه شوي. مهاجرینو د چارو ځینې کارپوهان وایي اقتصادي ستونزې او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او جنو په کار او زده کړو بندیز هم بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د تللو په عواملو کې شامل دي. پاموکری د اکرام شنواری دی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو څو باندې درې میاشتو کې د بهرنیو هیوادونو څخه 315 زره افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي. د دې وزارت وایان عبدالمطلب حکانی سیمه د رسنیو ته ویلي چې د ستنو شوو افغان کډوالو زیات شمېر له ایران څخه وطن ته ستانه شوي او یا هم له دغه هیواد څخه شړل شوي دي. په ایران کې مشت د افغان کډوالو د سر ځینې ادارې وایي چې له ایران څخه اکثره شړل شوي افغانان په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وسته د اقتصادي سوزو او د طالبانو د حکومت د زړو پالیسیو لامله په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز لامله له خپل هیواد څخه وتلي وو. په ایران کې د افغان کډوالو د ملاتړ د یوې ادارې مشري آصف ثانکزی امریکا غږ ته ویل چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال د اګست د میاشتې د نظام د بدلون وروسته په سلګونو زره افغانان له افغانستان څخه بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډه شوي. زیربنای
اینو مهاجرت ها به مسائل اقتصادي، فرهنګي، امنیتی و سیاسي بشه برمیگردد، هرچند محدودیت ها بر روی زنان هم از عوامل دیگر این مهاجرت ها هستش. در مجموع جوانان در افغانستان فعلا دچار یک نوع افسردگی شدن و هیچ نوع انگیزه و امید به صورت ندارن، چون که فقر، بیکاری و تورم به حد بالای خودش رسید.
میرمن سنگزیوی چه اکثر افغانان چی په افغانستان که طالبان دو اکمانه روست لفغانستان سخه گوانده هیوادو تا تلیدی هدف به گوانده هیوادو که وسیده لدی، بلکه غالی چی په دغو هیوادو که په معاقد دول و وسیگی. میرمن سنگزیوی چی هاگش پیر افغانان چی اسمال لفغانستان سخه گوانده هیوادو تا ورزی حسا که چی اروپایی، امریکا او یا کانادا تا زنون ورسی. خود طالبان دو حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایي زی احمد تکلوی د ګڼو عواملو له مخې افغانان د افغانستان څخه بهرنی هیوادو ته په غیر قانوني او قاچاقي سختو لارو باندې سفر ته زړه کوي. زی احمد تکل بهر ته د تللو لومړی او عمده دلیل د لویدیځو هیوادو لخوا بهرنی هیوادو ته تګ لپاره د افغانانو هڅول ښيي او وایي چې دغه هیوادو هدف د افغانستان څخه د مسلکي کادرونو ایستل دي تر څو افغانستان د مسلکي کادرونو د ستونزې سره مخ شي. زی احمد تکل په بهر کې بشتو د افغانانو د رسنیو پالیتونه او دغه رسنیو لخوا په بهر کې د مشت افغانانو د وضعیت پر خبرونه هم بهرته د افغانانو په حسولو کې مهمه ګړیوي شاغسه چې دغه رسنیو د افغانانو د خشونت پر خبرې دغه عاقای کو سر دی ټوپی لري کوم چې ظاهر د رسنیو لخوا خبريږي
مش په ټول افغانانو ژغ کوو چې د دشمن په دغه رقم پلانونو په دغه رقم لومو کې راګیر نسی او د دشمن په دغه رقم غولونکو په دغه رقم تیرستونکو وعدو او اپواهاتو باندې ځان تیر نه باسي په خپل هیواد کې پاتې سی او که بیا هم بهر ته تللو لپاره زړه شکوي په قانوني شکل باندې په مسونو لارو باندې تګ را تګ ولري ترڅو د هوی ژوند له خطر وژغورل سی او د هغوی عزت او ابرو پر دغه لارو باندې پایمال نشي.
د 2020 کال د اګست په میاشت کې وخت طالبانو د بیا رسیدو وروسته نړیوال ټولنې دغه هوا سره د وی خو برستي باندې کړی او ځبل خو د امریکا متحده ایالاتو حکومت د افغانستان بانک شاوخوا لس میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه چې وسره د هوا د یو سخت اقتصادي بحران سره مخ شو. که څه هم نړیوال بانک په خپل روسي راپور کې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت کې دوه برخه کې د زنو اقداماتو یادونه کړې خو لا هم په تیر دوه کلونو کې په دې هیواد کې بیکاری زیاته شوې او اکثره خلکو بازار کې داخلو توان له لاسه ورکړې دي. د اقتصادي چارو د کارپوهانو د وینا پر اساس د اکثره افغانانو ترمنځ په ځانګړي ډول د ځوانانو ترمنځ بهر ته تلل او د یو ښه ژوند ته رسېدو لپاره د یو هدف په توګه مطرح دي. ایراني چارواکو ویلي چې په تیرو شاوخوا شلو میاشتو کې له یو نیم میلیون څخه زیات افغانان دغه هیواد ته تللي دي. همداشان د پاکستان حکومت د معلوماتو له مخې په دغه موده کې له 300,000 څخه زیات افغانان پاکستان ته کډه شوي دي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
ملګرو ملتونو او د بشري مرستو رسونکو ادارو په 2023 کال کې د افغانستان لپاره د مرستو د بودیجې طرح بدله کړې او د 6.4 میلیارډ ډالرو نه 2.3 میلیارډ ته راکم کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وای د بودیجې په طرح کې د بدلون یو لامل په نړیوالو سازمانونو کې د خصوب کار باندې او د طالبانو لخوا لګول شوی بندیزونه دي. په موخه دې رپورت ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای د میرمنو پر کار باندې د عمل شوه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسونکو ادارې د خپل مرستو کچه راټیټه کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو او نورو نه دولتي مؤسسو سره د ښځو پر کار باندې د طالبانو وروستیو بندیزونو د مرستو رسولو کار نور هم ستونزمن کړي او د همکارانو د فعالیت ظرفیت محدود کړي دي.
کما حکومت ډله چې په افغانستان کې شتون لري نن سبا د یو نه د یو تدوین شوی منظمي دولتي برنامه د نشتون د کباله د افغانستان ټول هغه اداري مدیریتي شیرازي د ګواښ سره مخ کړی. حکومت ډله د افغانستان د پرمختګ لپاره متمدنه برنامه نه لري او مداوله برنامه نه لري. پلان نه لري چې افغانستان به څنګه مخته ځي.
تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم ویلي و چې د بودیجې د کمښت له کبله د هغو کسانو شمیر کم کړی چې بشري مرستو ته اړتیا لري.
ورته مخه د WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام مجبور و چې په ټول هیواد کې د هغو خلکو شمیر را کم کړي چې په بیړني حالت کې زموږ د خوراکي توکو د مرستو برخه. یوازینی دلیل یې د بودیجې کمښت دی. پراتلونکو شپږو میاشتو کې د WFP په افغانستان کې نږدې 900 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري ترڅو هغه کسانو ته چې د شدید لوږې سره مخامخ دي خوراکي توکو مرستې ورسوي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د اپریل په میاشت کې خبرداری ورکړ او کوم مرستې ډېر سره ناکامې شي د افغانستان اقتصاد بل سقوط سره مخامخ او انفلاسیون به زیات شي. د بودیجه کمښت خبره په داسې وخت کې راپورته شوې چې د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان په ځینو سیمو کې د دغه مؤسسې د مرستو د رسونې د پروګرامونو د بیا پیلېدو خبر ورکړی دی. د دغه شورا عمومي منشي یان اګلند د شنبې په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه په کندهار او ځین نور برخو کې د ناروی د کډوالو د شورا د فعالیتونو بیا پیلېدل تایید کړی دی. یو شمېر کسان وایي چې د خلکو د بې وزلۍ کچه خورا لوړه ده او زیاتو مرستو ته اړتیا ده.
اوسنی حالت کې افغانان ډېر غریب دي، مسکینان دي، ډېر اړتیا لري، واچان ډېر اړتیا لري. د دې افغانانو د اقتصادي حالت او د غربت کچه له دې هم ډېره لوړه ده. نور هم اړتیا شته چې ملل متحد او همکار موسسات کندهار او په دې حوزه او په ټول افغانستان کې خپل مرستو ته دوام ورکړي، تعلیمي، صحي، خوراکي او نور انکشافي برخو کې، زراعتي برخو کې د افغانانو سره مرسته وکړي، د افغانانو لاسنیوي په دې سخت حالت کې وکړي.
د تیر 2022 کال په ورستۍ اونۍ کې د طالبان د اقتصاد وزارت لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د بندیز وروسته د ناروی د کډوالو شورا د یو شمېر نورو نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو سره یو ځای د طالبان د حکومت دغه پریکړې سره د مخالفت په خاطر په افغانستان کې خپل پروګرامونه وځنډول. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
طالبانو د خپل ځینو مشرانو دفترونه د کابل نه کندهار ته لیږلي او په تیر میاشت کې د کابل په ځای په کندهار کې طالب مشرانو د بهرنیو ملمنو سره ملاقاتونه کړي. په موخړې د خدای نور ناصر دی رپورټ.
دا لرغونی کندهار دی. په همدې سیمه لننه شاوخوا نه ویشت کال وړاندې د طالبانو غورځنګ پیل شو او وروسته د طالبانو د لومړی واکمنۍ مهال د یاد غورځنګ بنسټګر ملا محمد عمر د کابل پر ځای امدل تمیشت شو. د طالبانو د اوسنی مشر ملا حبت الله اخونزاده په حق هم ویل کېږي چې په همدې کندهار کې اوسي او د واک واګې د کابل پر ځای همدل ته دي. په تیرو دوه میاشتو کې د طالبانو د مشر ویاند زبیح الله مجاهد او ځینو نورو چارواکو دفترونه له کابل څخه کندهار ته لیږدېدلي او په تیر یو میاشت کې د بهرنیو لوړپوړو چارواکو له طالب مشرانو سره ملاقاتونه هم د کابل پر ځای په کندهار کې سوي دي. ځینې شنونکي وایي نړیوال اوس په دې پوهېدلي چې د واک واګې په کابل کې نه بلکې کندهار کې دي او همزه کې اوس کندهار ته مخه کړې.
کندهار د طالبانو د حکومت د پالیسۍ جوړولو مرکز ده. نړیواله ټولنه په کابل کې چې کومه اداره ده هغوی فکر کوي چې هغوی سره د دوی مسائل، د ښځو مسائل، د ښځو د تعلیم مسائل، د کار مسائل هغه کابل سره مشکل نه لري، ټول مشکل کندهار ده. نو دوی کوشش کوي چې مستقیم کندهار سره رابطې ولري ځکه چې د کابل چې کومې طالبانو اداره ده هغه په ډیرو مسایلو باندې واک اختیار نه لري. له دې امله نړیواله ټولنه کوشش کوي چې اوس مستقیم د شیخ حبیب الله دفتر سره په رابطه کې وي، د قطریانو سفر یا د ملګرو ملتونو ځینو استادو کوشش وکړي چې کندهار کې د مشرتابو هغه اصلي مرکز او محور چې د هغوی سره رابطه وي.
که څه هم طالب چارواکي وایي یوازې د زبیح الله مجاهد دفتر کندهار ته بدل شوی او نور ټول مشران یې لا هم په کابل کې دي، خو ځینې شنونکي بیا له کابل څخه کندهار ته د دې بدلون لامل د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات بولي چې په خبره یې له مدیر رئیس د کندهاري طالبانو او حقاني شبکې ترمنځ وو.
زه فکر کوم دا د طالبانو په رهبری کې د جوړو اختلافاتو د استوالي څرګندونه کوي. دلته د واک انحصار فعلاً د دوو ډلو ترمنځ د کشمکش په حال کې دی چې وا طبعاً د ملا حبت الله ډله ده چې په کندهار کې میشته ده، او بل د حقانی ډله ده چې په سهیل ختیز ولایتونو کې میشته ده او زیاتره واک هلته لري. د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه هم د کندهار ډلې ته زیاته لیواله ده نسبت د حقانی ډلې ته، ځکه دوی فکر کوي چې د حقانی پر ډلې باندې د پاکستان مستقیم اغیز دی او دغه ډله د پاکستان هر خبره مني.
د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه لا هم دا نه مني چې پلازمینه به له کابل څخه کندهار ته بدلوي، خو ځینې طالب چارواکي دا مني چې د دوی ټولې پرېکړې له کندهاره او د دوی د مشر ملا حبت الله اخونزاده له لورې کېږي چې د دې طالب چارواکو په خبره اوس مهال په کندهار کې اوسي. خدای نور ناصر، امریکا شاخ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزارت 290.0 څپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 12590.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رپ و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
تیرولې د امریکا نو له جمهور غوښتونکو سناترانو په طالبانو د نو بندیزونو لپاره یو نوې قانوني لایحه وړاندې کړه. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر ارل انټونی وین زموږ د همکار احمد الله ارشیوال سره په امریکا کې ویل چې په امریکا او د اروپا ټولنې هوادونو کې د طالبانو د چلن پاړه د جوړ خفغان لامل تر اوسه د افغانستان سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو سره کمی مرستي شوي په موکړې د امریکا ته.
Well, I think there's a great deal of frustration.
دا مهال د طالبانو د چلن په تړاو او دا چې دوی په دې اړه چې د یو شمیر موضوعاتو لکه د خځو او نجونو سره د چلن او افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد په تړاو د مثبت دریځ غوره کولو لپاره د نړیوال ټولنې غوښتنې ردوي، د طالبانو په اړه ډېر خفګان موجود دی. دا دواړه موضوعات یو بل سره تړلي دي. بیلابیل هیوادونه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره له ډول ډول لارو چارو څخه استفاده کوي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لخوا وړاندې کړل شوې قانوني طرحه چې 19 سناتورانو چمتو کړي د دغه خفګان نه کده، دوی د طالبانو د چلند تغییر لپاره پر دوی د فشار زیاتولو د لارو چارو د منډلو هڅې کوي.
فکر کوي چې که دغه قانوني طرحه د امریکا کانګرس منزور او بیا ولسمشر توشی کړي، دا به د طالبانو پر چلند اغیزه وکړي، او که اغیزه وکړي هغه به څه ډول وي؟
دایوخه پښتنه د طالبان د نړیوال ټولنې لخوا د فشارونو پر وړاندې مقاومت کوي. طالبان په داسې وجندا چې یوازې د دوی خپل ګټې په خوندې وي تمرکز کوي. دوی یوازې د خپل رژیم په اړه فکر کوي. دوی په دې اړه چې نور نړۍ څه غواړي د ته زیات پام نه کوي. طالبان غواړي چې نړۍ په افغانستان کې پانګه اچونه او د دوی سره سوداګري وکړي. د طالبانو داخلي تګلارې د هغو کړنو چې د دوی مشر او د هغه په شاوخوا کې د موجودې حلقې لخوا دکتې کیږي باندې ولاړې دي، او زه فکر نه کوم چې دا په اسانۍ سره بدلیدونکي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان سره د مرستو لپاره زیاتې پیسې غوښتي دي. هیوادونو تر اوسه د دغو پیسو یوازې د ډېرې کمې اندازې ورکولو ژمنه کړې ده. امریکا اوس هم د افغانستان سره د تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد دی. اکثریت نور هیوادونه چې د افغانستان سره مرسته کول غواړي د طالبانو څخه خپه او افغانستان سره د مرستو ورکولو په اړه زړه نازړه دي. نو دلته یو ستونزه موجوده ده. دغه جمهوریت غوښتونکي سناتوران چې اوس یې پر طالبانو د زیاتو فشارونو لپاره یو نوی قانوني طرحه وړاندې کړې، د طالبانو د کړنو او د امریکا د حکومت لخوا د طالبانو په چلند کې د تغییر راوستلو کې د ناکامۍ لامل خپه دي.
همدغه زما درېمه پوښتنه وه. ډیر خلک فکر کوي چې د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لخوا پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره د نورو بندیزونو قانوني لایحه په ځای د دې چې پر طالبانو فشار راوړي د امریکا د کورنی سیاسي موخو لپاره ده. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
Well, I think there's a bit of both of those.
ښه، دا سدواړه دي. دا مهال په امریکا کې د دواړو جلا کول ستونزمن کار دی. خدا مهال په امریکا کې د طالبانو د چلند په اړه واقعي خپګان موجود دی. خدا قانوني لایحه لدې عمل چې تر اوسه نه ده معلومه چې په خپل موجوده بڼه به منزور شي او کنه یو ډول سیمبولیک ارزښت لري. د سیاسي ډیالوګونو څخه زه پوهیږم چې د امریکا په موجوده اداره کې هم ډیر خلک دي چې د طالبانو لکړنو ډیر زیات خپه دي. دوی دا څه چې د طالبانو په چلند کې تغیر راوستل شي نه ګوري. دوی په دې باور نه دي چې د غډول بندیزونو به د طالبانو په چلند کې د تغیر لامل شي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د ترکیې له ټاکل شوې ولسمشر رجب طيب اردوغان د روسي او لویدیزو متحدینو سره د اړیکو د توازن د ننګولو سره مخ دی. هغه غواړي چې د واشنگټن سره خپل اړیکو ته بیا کتنه وکړي. په موکړې دی رپورټ ته ولسمشر رجب طيب اردوغان د درېم ځل لپاره د خپل ولسمشرۍ لوړ کوي. د چارو شنونکي وړاندوینه کوي چې د اردوغان لپاره به بهرنۍ پالیسي لومړیتوب وي تر څو ترکیه د یوشتمې پیړۍ ځواک جوړ کړي.
مونږ به هم په نړۍ کې د ترکیې د ځای په اړه د ستراتیژیک خودمختاره مفکوري دوام وګورو. ولسمشر اردوغان ترکیې ته د یو مخ پر ودې قدرت په سترګه ګوري. هغه په دې اړه خپل کمپاین جوړ کړی دی. هغه وایي چې یوشتمه پیړۍ به د ترکیې پیړۍ وي او ترکیه د اتلانتیک ټولنې وفادار غړی نه ده.
د ناتو سرمنشي چې د اردوغان د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړو د ترکیې نو وختل چې د سویډن غړیتوب نه ویټو کوي. د یادونې وړ ده چې د ناتو مشران راتلونکي میاشت سرمشري کوي. سټولټنبرګ وای سټاکهوم د انګرې د هغه ټیررستي ډلو د ځپلو لپاره اقدامات کړي دي چې د ترکیې حکومت یې پنهخه کړي.
امپورټنت نیو ټیررزم لیجیسلیشن
د ترهګرۍ نوې مهم قانون یو څو ورځې مخکې نافذ شو. نو سویډن خپل مکلفیتونه پوره کړل.
د سویډن د غړیتوب سره انقری په داسې حال کې مخالفت خودلې دي چې اردوغان جمعنه وکړه چې د مسکو سره به اړیکې جوړې کړي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د لومړیو کسانو نه وو چې اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي وویل.
دوی ښه ملګری دي. دا رښتیا ده چې راتلونکي 15 کلونو کې به د ترکیه او روسي اړیکې نورې هم ښې شي. زه به وایم چې پوتین یقینا ډیر خوښ دی چې هغه خپل ملګری د نورو 15 کلونو لپاره د ولسمشر په توګه بیا لري.
پوتین د ولسمشری ټاکنو په محل د اردوغان سره د پام وړ مالی ملاتړ وکړو او د ترکیې د کړکیچن اقتصاد د ملاتړ لپاره د میلیارډونو ډالرو د انرژي تادیات وزنډول. خو کارپوهان په دې نظر دي چې اردوغان خی د واشنگټن سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو په لټه کې وي.
And his associates will
اردوغان او د هغه ملګری شاید په واشنگټن ډی سی کې د اردوغان د خهر کلی پر بنسټ د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو هڅه وکړي. کاد یو رسمي سفر وي. دا هغه څه دي چې دوی یې تمه لري.
د متحده ایالاتو او ترکیه د اړیکو بیا رغونه ممکن د انقره په دریس پورې اړولري چې د ناتو د پراختیا او په روسیه باندې د بندیزونو د لګولو لپاره د لویدیز وختنې مخ په زیاتېدو دي. ترکیه په روسیه د بندیزونو لګولو مخالفت کوي. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، واشنگټن.
دا واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موستا سنن په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.